نمشال ریڈیو دے ز شاهین بنیرے ما پدغه او ساته خبری غړې کې تاسو سره کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي چارو پاړه باندې تاسو خبرو افغانستان او سیمې نه هم په مهم موضوعاتو تر پورنو وړاندې کوو خو لومبي د سیمې نړۍ د حال نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر الله پرویز خټک تیر شپه د خپل ګوند د عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال او وکیل جبران ناصر تیر شپه نامعلومه کسانو تښتولی دی او د امریکا سینټ نن ناوخته قانون منظور کړی چې لمخه به د حکومت د پورونو اخیستو حد لوړ شي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر الله پرویز خټک تیر شپه د خپل ګوند د عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. پرویز خټک په اسلام آباد کې له میډیا سره په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د مې پر نهمه د شو پیښو غندنه کوي او د ګوند له عہدې نه استعفا ورکوي.
ما فیصله کړې چې په داسې حالاتو کې زما لپاره نور کار کول مشکله ده. زه د ګوند عہده پرېږدم. په ټولنیزو رسنیو چې کومې خبرې روانې دي چې ګینې زه د دباو لاندې دا بیان ورکوم دا سمې نه دي.
له پرویز خټک سره په دغه وخت د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر هم ناستو. پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر دی او تیره میاشت چې د پی ټی آی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو لپاره کومه اووه کسیزه کمیټي جوړه کړې وه دا غي غړې هم دی. په دغه مذاکراتي ټیم کې اسد قیصر هم شامل دی. ملک حکومت له تحریک انصاف سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی. د لاهور د ترګری عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مختلفو مقدمو کې ضمانت د جون تر 43 منټې غځولې دي. د مې پر نهمه د لاهور د کور کمانډر کور عسکري ټاور او شادمان پولیس سټیشن ته د اور اچولو په مقدمه کې عمران خان نن د ترګری ضد عدالت ته وړاندې شو. په دې موقع عدالت عمران خان ته په پلټنو کې د ګډون امر وکړو. عمران خان دغه امر ومنلو او ویل چې ژوند ته مې خطر ده خو بیا به هم په تحقیقاتو کې شامل شم. د عمران خان وکیل سلمان صفدر له عدالت نه دغه ضمانت د غځولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی دی. چودھری پرویز الہی پرون د درغلې او مخنیوي څانګې پولیسو په لاهور کې له خپل کور سره نږدې هغه محل ونیولو چې کله هغه له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله. بلخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر رسنیو ته ویلي دي چې پرویز الہی د درغلې او په قضیه کې پولیس ته مطلوب او د ده په خبره نوموړي د تښتېدو هڅه کوله چې ونیول شو. بلخوا پرویز الہی پر ځان لګېدلی د درغلې تورونه رد کړي دي. نوموړي په یاده مقدمه کې د عبوري ضمانت درخواست هم کړی و خو د درغلې مخنیوي عدالت دغه درخواست رد کړ ځکه چې د ضمانت لپاره باید ملزم خپل عدالت ته حاضر شي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال او وکیل جبران ناصر تیر شپه نامعلومه کسانو تښتولی دی. د پیښې وروسته دغه میرمن منشا پاشا پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې ویلي چې دوی کور ته په لاره وو چې تر 15 پورې کسانو یې لاره ونیوله او په زور یې جبران ناصر له ګاډي کوسکو له ځان سره بوتلو. د نوموړي په خبره لا یې هم د خاوند هیڅ پته نه لګي. د بشري حقوقو فعالانو او ځینو سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو دغه پیښه غندلې او په سمدستي توګه د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د خپل نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن احتجاج کوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تېره ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم کوارډینیټر عید رحمان په شمول دوه نور غړي لا هم د امنیتي عسکرو په تحویل کې دي او د دغه عمل خلاف نن دوی احتجاجونه پیلوي. د غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو د مې په 1 عید رحمان وزیر او دوه نور ملګري یې وزیرستان ته د تک پر مهال پر سیدګي امنیتي پوښتنې ولیدي. دوی زیاته کړې ده که پر دغه کسانو کوم تور وي نو باید چې عدالت ته وړاندې شي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځ له په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا سینټ نن ناوخته قانون منظور کړ چې لمخه به د حکومت د پورونو اخیستو حد لوړ شي. ولس مشر جو بایدن لخوا هم دغه بل ملاتړ شوی د دې قانون منځري دو سره به د حکومت د پور اغستو حد یو دیرش اشاریه سلورو ټریلیون ډالرو ته پورته شي او په لومړي ځل به دغه هیواد د دیوالیه کېدو د خطر مخه ونیسي. د امریکا سینټ دغه بل د مسودې منظوري ورکړې ده چې د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې لخوا د شپږ دیرش رایو په مقابله کې په دریش پیته رایو سره منظور شوه. د ډیموکریټانو او ریپبلیکنز ترمنځ د څو میاشتو د اختلافاتو وروسته دا بل منظور شوی دی. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مورید او که دغه خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. وتلی پختون سیاستوال پرویز خټک په تحریک انصاف ګوند کې لخپلې هدې لاس پسر شوی دی. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو ټولنیز فعال او وکیل جبران ناصر تختولی دی. وکیله منیزه کاکړ پر دې اندېښمنه ده.
د یو وکیل دارنګه پورته کول یو قسم دا ظاهروي چې دوی یو قسم وکیلانو ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو مطلب د مظلوم سره نشي درېدلی.
په اسلام آباد کې اوسړنیز مرکز وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دغه اړه د وزیرستان یو سیاسي فعال عابد وزیر وایي
دای په سیاست کې هلا سچولې دی دلته چې کوم ترقیاتي چارې کې په هغه کې لا سچولې دی د خپل واجب باندې چې کومه د خپل ذمہواره ده نو هغه د دې نه پاتې شوی ده.
او د بجوړ مشرانو د ویجرګی لپاره حکومت غوښتلی چې د وسلوالو مخه ونیسي او په پیښور کې د مازورانو ماشومانو لپاره د لوبو د وی میلې تابع شوه.
ډېر موږ نن ډېر خوشحالي پهلې زو زما مرګري ټول خوشحالي ما یو لوډو گیم کو منګ او غټل یو رسیم رسی کې مونږه یې ساغستوا او میږي ګرځي.
د سیمه ورنن هم په یو شپیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د لاهور یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې ضمانت د جون تر 13 نیټې پورې غځولې ده. عمران خان نن په لاهور کې تر انګریز عدالت ته وړاندې شو. پر هغه تور دی چې پر حکم یې د هغه د ګوند پلویانو د مې پر 9 په لاهور کې د کور کمانډر کور عسکري ټاور او شادمان پولیسو مرکز ته اور اچولی و. عدالت عمران خان ته ویلي چې دغه مقدمو په لټنو کې دی برخه واخلي. عمران خان وایي چې د دې باوجود چې ژوند ته خطر ده په تحقیقاتو کې به مرسته کوي. د موضوع نور تفصیل په لاهور کې د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکړي.
دا نه مې په نه هم نیټه چې عمران خان کله اونی مو شو اسلام آباد کې نو اغه نه بعد هواد نور برخو سره لاهور کې کم دا پیښې شوې وي او کور کمانډر هاوس چې توجنا هاوس هم وي او دیسره شخصي ودانې دلته عسکري ټاور او شادمان پولیسو مرکز ته او دین علاوه هم چې پولیس ته کم دلته پولیسو گاډي او ودانو ته چې کم نقصان رسېدلې وو د طریق انصاف لویانو لخوا نو اغه مقدمه درشي او دی کې عمران خان هم نامزد چې مقصد پولیس دا دی چې دا عمران خان په وینا دا ټول کار شوی دی. عمران خان مو سبورې دی په تحقیقات کې او دی په تفتیش کې شامل شوی نو هغه نه بعد عمران خان په ضمانت منیو و سبورې د گرفتاری نه وړاندې یو ضمانت یې قبل د گرفتاری ضمانت چې توي عمران خان باغی او نن عمران خان ترهګرۍ په ضد عدالت کې پیښ شوی او عدالت کې عمران خان الته غوښتنه وکړه چې کم د ضمانت دی دا دې لږ وغځیږي نو عدالت دا وویل عدالت موږ په ضمانت وغځو خو ته په تحقیق تاسو کې شامل شي او پولیس سره مرسته وکړه. عمران خان دا جواب کیتا ویل چې ما په زندګۍ ته خو ما بجوان ته خو خطر ده خو باوجود دې به ز د پولیس سره مرسته کوم او دا تاسو ما دا وغځوي ضمانت نو سلم د لسمه نیټه پورې د مې جون د اغه د ضمانت وړاندې غځیدل شوی دی. جی
سید طاهر جمیل سید عمران خان وایي چې جوان ته خطر ده نو د عدالت نه یا د پنجاب د حکومت نه د سکیورټي یا د دغه خوندیتوب غوښتنه کړې ده چې دغه ساتنه دی وشي چې لمنځه دی وینوړل شي یا د پوینا چې ژوند ته خطر ده نو حکومت څه کوي په دې لړ کې؟
جی بالکل، عمران خان خو حکومت نہ غختنا نہ دا کڑے، خو عمران خان پر شخصی بتوگا مانے دلتا خپل سیکیورٹی بندوبست کڑے دے، او کم شخصی کم دلتا مختلف محکمی دی اغوی سیکیورٹی عمران خان سدا، او عمران خان اغا زان سرا کن کر زئی، او بلٹ پروف کم گاڑی دی اغم عمران خان سرائی. عمران خان غختنا خو نہ دا کڑے، خو اغا کم لاہور کی کم کور دے زمان پارک کی اغی تا نہ ہمیں نئے نیٹے نہ بعد چھ پولیس او التا خپل یوریڈم کڑے او اغے نہ بعد اغا تو تول چھ اغا زی کن کنٹرول دے، اگر تو پنجاب پولیس ردے اور پنجاب پولیس یوش میر کم تعداد کی التا ہر وقت التا موجود ہی دے سیکیورٹی دوبارہ جی
صحیح دے دی ترسنگ نند عمران خان پلاور ہائی کورٹ کے ہم پو یو ضلع شاہ قتل کیس کی ہم پیشی ہوا آگا کیسا کمزی طور سے دا
جی بالکل دا عمران خان یو پلویاو چی ورکرو ضلع شاہ بنام آغا قتل یو مقدمہ نہ چی اگے کی عمران خان نامزد چھوے او طور پیدا دے چی دے مقدمہ کی عمران خان چی کم حقائق تھی آغا عدالت او پولیس نے آغا پٹکڑیو او غلط کم معلومات تھی آغا پولیس سرا ورکڑی وینو دا یو مقدمہ نہ دے کی عمران خان نامزد دے او دا چی کم کیس دے دا لاہور ہائی کورٹ کے دا لاہور ہائی کورٹ کے روان دے دا مقدمہ جسٹس انوار الحق پنو یو جج دا عمران خان دا مقدمہ کی پیش ہو او ال ٹائم خپل ضمانت غختنا کڑے وا واغی کے عدالت نا عمران خان تو ویلے چیت اب تحقیقات کی پولیس رمرستا وکڑا او اگے نہ بعد عدالت چی کم دے شپغم جون پورے سلو رضی مزید اغلا دا ضمانت وغ زوب
تے جمیل سے برستے پختنا میں دادا چ پخوا بچ عمران خان کلا عدالتن تا زری دو نہ پسلگون نہ بلکہ پزرگون پلویان بیم عدالت نہ دبان دی ولاڑ دانن چ پ دو زینو کی دوی پیشی وا پترہ گریزت عدالت کی اپا لاہور ہائی کورٹ کی آیا اسم خلق ور سرما غسی پا تعداد کی پا پزیات شمیر کی پا بدرگا ورزی کنا
نا جی بالکل نہ نہ ہم نیٹا چی کم د مئی کم واقعہ گان شوی کم پیخی چی شوی اگے نہ بعد ڈیر لوی پتا دالتو گم نے آپریشن تحریک انصاف پل بیان وہ مشران روان دے سب پولیس دلخوانی ول شوی دی او سجی کم دی اگوی زان پٹکڑے اور دی ٹیم روکو شا دی نو عمران خان تا کم زمان پارکم جی کم دے ال دم ہر وقت یو میلے غوندی گمان باغ دے منی کی دے چی لوی تا شمیر کے بال تا خلقو کیمپونا بو مشران کشران نہ ٹول تحریک انصاف پل بیان ورکرز کارکنا نہ ٹول باغل تو اور عمران خان بچی تھے چھ تم تے نو بغیر دی عمران خان وہلو دا خلق باغ سرا ارض تل کا ہائی کورٹ کا غا عدالتی کا غا پولیس سٹیشن کم دے چی اسلام آبادی کم دے تے عمران خان تے نو دا ورکران سپورٹران با ور سرا ہوس دس اس صورتحال نشت دے او زمان بارک سنگھ تاسما مخیم ویلی اگے کنٹرول مس پولیس سرا دے او جی ہائی کورٹ تم دے تے نو صرف خپل سکیورٹی دو درے گاڑی ور سرا او خپل پلوی او سیوم نو
زمونږ همکارو د لاهور نه چې معلومات را راکول او په کراچۍ کې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د شپې مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا د ښار د ډیفنس سیمینار تختول شوی دی. د جبران ناصر میرمنې په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې دوی کور ته په لاره وو چې یو سپین ډبل کیبن موټری ګاډۍ ودرولو او شاوخوا 15 وسلوالو په زوره جبران ناصر له ځان سره وړی دی. د سیمې پولیس وایي چې دوی د پیښې پلټنې کوي او په دغه اړه باندې مقدمه هم درج کړې ده. نور تفصیل نیاز علی خان راکړي.
په کراچی کې ټولنیز فعال وکیل او سیاستوال جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه پیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د خار ډیفنس سیمینار تختولې دي. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره وړې دي. دوائی جبران ناصر سو کسانو پورته کړې دي. موږ د ډوډۍ خوراک نرستو بیرته د کور په لار روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر زمونږ گاڑی ودرولی او شاوخوا 15 وسلوالو چلاری بند کړه او زما خاوندې لزان سره بوتللی. منشا پاشا ویلی چې وسلوالو کسانو جبران ناصر په زور لزان سره وړې دي او هغه له خلکو غوښتي چې د هغه د میړه د زر تر زره راستوندېدو لپاره دې غږ پورته کړي او دعاګانې دې ورله وکړي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس پی احمد فیصل چودھری بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی هم د ټولنیزو رسنیو د لارې د جبران ناصر د تونی پاړه خبر شوی دی. خو دوی د پیښې پوره پلټنې کوي رستو له حقې به معلومات شریک کړي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جبران ناصر په تختول کېدو سخت اندېښنا ښودلې او غوښتنه کړې ده چې جبران ناصر دی زر تر زره په خوندي توګه بیرته راخوشي کړي شي. کمیشن په خپل بیان کې ویلي چې د هغو راپورونو په اړه جوړې اندېښنې لري چې وکیل او فعال جبران ناصر په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوی دی. موږ غوښتنه کوو چې هغه دې زر تر زره په خوندي توګه راخوشي شي او تختونکو پر ضد دی قانون عملی شي. په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو هم د جبران ناصر په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې ټولنیز فعال او وکیل منیزه کاکړ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي،
د یو وکیل دارنګ پورته کول یو قسم دا ظاهروي چې دوی یو قسم وکیلانو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو مطلب د مظلوم سره نشي درېدلی. نو دا یو قسم وکیلان ته دا پیغام ورکول دي د ریاستي ادارو لخوا چې تاسو مطلب آزاد کار نشي کولی. د دې په ضد باندې او د هغه د پروډکشن لپاره په سند های کورټ کې هم پټیشن لګېږي. همدارنګه پاکستان بار کونسل او څومره هم موږ د وکیلانو بار کونسل بار اسوسیشن دي ظاهر خبر د دې په خلاف خپل غبرګون ښکاره کوي.
جبران ناصر چې کراچي څخه په کال 2013 او کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې د یو آزاد کاندید په توګه برخه هم اخیستې وه. نوموړی په کراچي کې د پولیسو په جالي مقابله کې د وجلې شوي جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسجد د کورنو وکیل هم دی. د دې ترڅنګ نوموړی په کراچي کې د بشري حقوقو لوی مبارز هم ګڼل کیږي. جبران ناصر ته په 2013 کال کې د فارن پالیسۍ مجلې لخوا د هغو دریو پاکستانیانو په لیست کې شامل کړی شوی وو چې د مذهبي تراو تریخوالي په وړاندې ښه کار کوو. د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو د نیولو ریاستي کړکیچ په اړه جبران ناصر په حکومتي پالیسیو سختې نیوکې کړې وي. دا په داسې حال کې چې تیره اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته کور ته ستون شوی. د هغه ورور علي رضا په اپارا پولیس سټیشن کې د تښتونې شکایت درج کړی وو. بلخوا اینکر پرسن عمران ریاض خان چې د پی ټی آی د مشر عمران خان د نیولو نه وروستو په ټول هیواد کې له تراو تریخوالي ډکو مظاهرو وروستو د نفرت بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی او بیا نامعلوم کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
کراچۍ هم د نیاز علی راپور اوریدو. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز د مې په 13 په خپل راپور کې ویلي، لکه نه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي، لاغي رئیس په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې ویلي باید پاکستان د امنیت مسلې ته تر ټولو زیات پام وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخند اسد په راپور کې.
د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز په خپل رپورټ کې ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي، باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارتي اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر منیجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه ده چې دا خلک دوی واګي ازادي شوي چې واګي ازادي شوي نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو څیړنیز مرکز په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي، په افغانستان کې د طالبانو په واک کې له راتللو سره په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 21 میاشتو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځای خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بيخي بلا خبره د بدمنې په حواله سره چرته کې چې کومه حجرت ته نه بلا خبره نه وي دغه خبرې وي چې را موږ په طرف باندې بدم دي ده او ډېر خلک دا وایي چې را چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شول علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 1 د پېښور د پولیسان پر جماعت په برید کې د نوینا زیات کسان وجل شي او ګن نور پکې ژوبل شي. دغه حمله په وروستیو 21 میاشتو کې یو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ ژوبلا پولیس او عام خلکو ته اوښتی و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر عارش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروري نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د سیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
افغانستان حالات پاکستان حالات نور اقوامی حالات انڈیکیٹر ظاہر ہوئی چیر اپ افغانستان کے طالبان حکومت رہا ہوں دل تک واقعات زیاد شو نو دا ام لکا زما پخیل یو ون سائیڈڈ تجزیہ بوی دی چکہ دی یو پورا جائزہ اشتل پکار دی چیز دی شاہ
د وانی یو سیاسی فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتی او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي. نوموړی زیاتوي
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هله سچولې دی دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دی دلته چې کوم تر دې هدا پر چې دلته کوم جرګې کېږي نو هغه کې دی لا سچولې دی د دغه په وجه باندې چې کومه د خپل ذمہ ده د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، اقتصادي مسلې او ګرانی زیاته شوې، نو بل خوا په دې تیره نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف ولسي پاڅونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
پر هم د صدر پور مورید او پرون د کورمې په پاړچنار کې یو واری بیا ځایي خلکو مظاهره کړې ده. دوی د لاریون پر مهال له حکومت غوښتنه کوله چې د استادانو د حفاظت بندوبست وکړي. دا مظاهرې له هغې وروسته پیل شوي دي چې د تېرې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ترنګ منګل سیمه کې بلوګرو پر یو سکول برید وکړ او څلور استادان یې ووژل. په دغه اړه باندې تفصیل طارق ورکزی راکړي.
په احتجاج کې نه یوازې د 12 شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکي او استادان شامل ول، بلکې په سوونو مقامي خلکو، مدني فعالانو او سیاسي غړیو هم شرکت کړی وو. په احتجاج کې شامل د شخصي سکولونو اتحادیه یو مشر محسن توریوای تر څو چې د استادانو قاتلان نه ونیول شوي، د ترتیب شوي پلان له مخې خپل احتجاجونه به هم دغه رنګ جاری ساتي.
دا حکومت احتجاجي سلسله ده، دا مزید مخکې بیا یو او ان شاء الله دې کې موږ سره چې قسم تاسو رکاوټ نشي جوړوي او دا هم مخکې بیا یو او څو پرې سم متفقل د کوم استادانو قاتلین دي دا کې فرق ګرځا ته نوی رسیدلې او د حکومت چارټر اف ډیماند دا پرانه نشي.
پر سلورم مای په تری منګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول بیت کړه وو چې پکې سلور استادانو په شمول وطن وجل شوی ول. یاد بری تر هغه شوی وو چې په نورکی کې نامعلوم تنانو د ګدو سیمه یو تن مو وجلو. تر هغه پس د یاد پیښې خلاف په پړچنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. په احتجاج کې شامل یو مدني فعال او استاد صابر حسین منګشوای حکومت دې پلټنې وکړي چې آیا شوی خونړی پیښې په خپلو کې د کرکې خوراولو او حالات خرابولو په خاطر خو نه دي شوي. بنګش زیاتوي که څه هم پیښه په تریمنګلو کې شوي خو د علاقې ټول خلک مجرمان نه بولي، البته په واقع خاموشه پاتې کېدلو سره دوی ته درد رسېدلی دی.
هغه ځای کې کوم کلی دی دا ټول مجرم نه دی، دغه ځای کې موږ زنه داسې غلطي کسی کوو بیخي مجرم نه دی. ټول کلی هغه کې مخصوص کسان نیز هغو یا ډاس کړی دی یا چکو ور کړی دی کلهاړي ور کړی دی او موږ دا یا یو څه دا محمد شریف کوم قاتل دی اول دایا پر زور مطالبه کوو اوس هغه قاتلان د تر ونیسي که هغه څوک ویلي نه دی هغه مخ ته راوله ویلي څه دا واقعه څه دی اول واقعه شوي دی بیا دا شوي دی یغې محرکات موږ ته پته ولګېږي چې ویلی دسی وشول
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته ډېر ځل ذاتي شخړې مذهب رنګ پر اخستو د سیمې حالات د خرابېدلو سبب ګرځېدلی. د تریمنګلو په پیښه کې هم د سرکاري سکول هغه عمله او مزدوران په نخښي ول چې تعلق یې د شیا مسلک سره و. بلخوا د تریمنګلو مشرانو یاد پیښه غندلې او ویلي هغه یو شخصي عمل و چې ورسره دوی متفق نه دي. د پیښه پر دې عمل کې د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سنی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لورتلو انکار کړی. تر هغې فیصلې وروسته په منځني او کوزه کورمه کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دي. د کډمان سرکاري سکول هډماسټر اشرف علي وای که داسې وشي چې په یو بل ځایونو کې استادان پر تعینت کېدلو د تحفظ احساس پیدا شي نو دوی خپله فیصله واپس اخستلو ته تیار دي.
دې شي نه بالکل انکار نه کوو. څه د مو ټیچر به د اهل سنت سکول کې کار نه کوي. مو بیا یا کوو، مو غزګړی تاسو، مو سنټرل کورم تاسو، مو لوور کورم تاسو، خو په دې شرط څو سموته د شفلنګ وکړل شي. ایموت مثلا 100 استادان د اهل سنت په سکول کې کار کوي، نو که زیات نه وي نو 60-70 په کار دي. سیدی استادا مو اهل تشیع سکول کې کار کوي بطور ضمانت.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران د زیارت پورز رسنیو ته ویلي د تریمنګلو پیښې پلټنې لا هم روانې دي او زیاته کړې یاد تحقیقات جوړ شوی جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یعنی ګډه تحقیقاتي ټیمې کوي. عمران دا هم ویلي شاوخوا شل شکمن کسان د پښتنو لپاره د پولیسو په تحویل کې دي. د پولیسو مشر په خبره په پیښه کې ککړ د اصل مجرمانو ختمي نمونه ډېر زر مخته راتلون کې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
او پرون د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند کب نیونکي خوشي کړل شوي دي. د هند دا وګړي د 1300 کالو راهیسې په زندان کې بند وو. د پاکستان سمندري ځواکونو د هند دا کب نیونکي د خپلو سمندري حدونو د سرغړونې په تور نیولي وو. په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکړي.
پرون د جون په لومړۍ نیټه د کراچۍ له زندان څخه 200 د هند کب نیونکي خوشي کړل شوي دي. په دغه وخت په کراچۍ کې د کب نیونکو د اتحادی مشر ایاز بټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې هند سره تعلق لرونکي هغه 200 کب نیونکي نن خوشي کړل شو چې د 1300 کالو راهیسې په زندان کې بند وو.
یہ جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان گورنمنٹ نے 500 انڈیا کے مائیگر
فائل دیوائی. دا پاکستان حکومت دا خیر سگالی پتوگا دا ہند 1500 کب نیونکي د خوشي کولو فیصله لکړی وا. لدی وړاندې 200 کب نیونکي خوشي شوي وو. نن 200 دانور هم بیرته خپل هیواد ته روان دي او په راتلونکي 100 ورځو کې به 100 کسان نور هم خوشي شي. نو باید چې هند هم هغه پاکستانی کب نیونکي را خوشي کړي چې د کلونو راهیسې د هند په زندانونو کې بند دي. باید چې دواړه هیوادونه د دوی لپاره داسې پالیسي جوړ کړي چې دوی زر تر زره خپلو هیوادونو ته ستانه شي،
جل سے جل اپنے وطن واپس پہنچ سکیں.
خوشي کړل شو د هند وګړو. بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د 1300 کالو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بند وو. ولې د بند سزاګانې هم پوره کړې وي خو بیا هم بند وو. د هند یو وګړي وجے پلماری بیا مشال لیډیو ته ویلي،
هم لوګ تو بے گناہ ہوتے پھر بھی اتنا ٹائم رکھتے تین تین سال تک.
دی وایي چې مونږ خو بې ګناه یو، بیا هم مونږ د دریو درو کالو د پاره په بند کې ساتلی یو. مونږ خپلې سزاګانې دوه کال وړاندې پوره کړې وي. اوس مونږ نه چې مخکې څه کسان نیولې شوي وو هغه اوس هم په زندان کې پاتې شو. هغوی تر اوسه نه دي خوشي کړل شوي. د وجے پلماری په وینا چې د دریو کالو راهیسې مې په هند کې د خپلې کورنۍ سره هیڅ ډول رابطه نه ده شوي. اوس هم نه یم خبر چې مور او پلار رونه خویندې به مې ژوندي وي او کنه. وجے پلماری وایي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان او هند ترمنځ دا ډول ستونزې هوارولو لپاره هیڅ نه دي شوي. باید چې د پاکستان او هند حکومت دې ته پام وکړي او د بې ګناه قیدیانو د خوشي کولو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي. د وجے پلماری تر څنګ د هند هر وګړي هم دا ډول خپل ستونزې بیان کړي.
اب میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں، میرے کو آپ اتنی خوشی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا.
د خوشی کی دور استو د هند دغه 200 وګړي د کراچۍ کین سټیشن څخه په اورګاډي کې لاهور ته لګل شوې دي. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هند دا وګړي به د واګا په پوله د هند چارواکو ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا چې د هند کب نیونکو سره دوی مالی مرستې هم کړې دي.
هم ان کو ٹرانسپورٹ کھانا راستے کے ساری چیزیں
بے وائی چمنگ دوئی تا کرایا د خوراک او دلار ټول شین برابر کړی دی سپیسی ورته هم ور کړی دی باید چې دوی ډیر مخکی خوشکل شوه به خود بد مرغا د دواړو هیوادونو ترمنځ داسي اړیکې دي چې ستونزی بیا عام اولست دي لس پنځلس کال مخکی د دواړو هیوادونو د ریټایرډ قاضیانو یو کمیټي جوړوا د هغې ډېرې ګټې وي او دا قیدیان به ډېر ژر خپلو کورونو ته تلل
اور یہ قیدی بہت جلدی جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے
د پاکستان د حکومتی چارواکو په وینا چې اوس هم د دواړو هیوادونو په ګڼ شمیر کې کب نیون کې د پاکستان او هند په زندانونو کې لا بندي پاکستان او هند له ډېرې مودې راهیسې د خپل سمندري حدودو د سرغړونې په تورونو د یو بل وکړي نسی او بیا د اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې بند وي چې په زندانونو کې بند کب نیونکو د مړینې پیښې بیا هم مخې ته راغلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د نیازلی راپور مو اوریده اوریدونکو او د روانې خپرونې نیمایې ته رسیدلی یو نو دا وخت بعد د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر او د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تیره شپه د خپل ګوند د هدینا د مستعفی کېدو اعلان کړی دی نوموړي په اسلام آباد کې میډیا سره په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د مې پر نهمه د شوو پیښو غندنه کوي او د ګوند له هدینا استعفا اعلانوي د لاهور د ترهګرې عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان په مختلفو مقدمو کې ضمانت د جون تر 14 نیټې پورې غځولې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی دی چودھری پرویز الہی پرون د درغلیو مخنیوي څانګې پولیسو په لاهور کې له خپل کور سره نږدې هغه مهال ونیولو چې کله هغه له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال او وکیل جبران ناصر تیره شپه نامعلومو کسانو تښتولې ده د پیښې وروسته دغه میرمن منشا پاشا په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي ویډیو کې ویلي چې دوی کور ته په لاره وو چې 1500 کسانو یې لاره ونیوله او په زور یې جبران ناصر له ګاډي کوسکو او له ځان سره بوتلو د نوموړي په خبره لا هم د خاوند هیڅ پته نه لګي پختون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن احتجاجونه کوي د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیره ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم کوارډینیټر ایدورامان په شمول دوه نور غړي لا هم د امنیتي عسکرو په تحویل کې دي د کوټې عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه بیل شوې ډلې مشرانو ته امر کړی دی چې نور دې دغه ګوند نوم بیرغ او انتخابي نښه نه کاروي او نه دې برېښنایي او چاپي رسنیو ته په دې نوم خبر پاڼې ورکوي او د امریکا سینیټ نن ناوخته قانون منظور کړ چې له مخه به د حکومت د پورونو اخستو حد لوړ شي د ولسمشر جو بایډن لخوا هم دغه بل ملاتړ شوی دا و مهم خبرونه اوس راځو سیاسي چارو ته له پښتونخوا ملي ګوند څخه بل شوی ډلې ته د کویټي سیول عدالت جج امر کړی چې نور دی د یاد ګوند نوم بیرغ او انتخابي نښه نه کاروي د بل شوی ډلې د غړو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عبدالقهار ودان مقدمه درج کړې وه نوموړي د جون پر لومړۍ نیټه مشالیډو ته ویلي چې بل شوی ډلې د دوی د ګوند پر نوم چندې او پروګرامونه کول او د ګوند بیرغ کارو په دغه اړه باندې نور تفصیل په دغه راپور کې
د کوټي و عدالت د پښتونخوا ملي او مګوند څخه بیلې سوي ډلې مشران ته امر کړی چې نور دې د دغه ګوند نوم بیرغ او انتخابي نقشه نه کاروي او نه دې برېښنایي او چاپي رسنۍ ته په دغه نوم خبر پاڼې ورکوي دغه فیصله د کوټ سیول جاج د جون پر لومړۍ نیټه باندې له هغه وروسته واوروله کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند د بلوچستان صوبایي مشر عبدالکار خان ودان له یاد ګوند څخه بیلې سوي ډلې مشرانو مختار خان یوسفزي نصر الله زیری خوشحال خان کاکړ او نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې وه په دې اړه کار خان ودان مشالیډو ته وویل
زمون کوم کانګرس وسلو زمون پارټي ریجستر سولا پلانا سو بیا دې کیسه کې د دې دا راځي دا جیلی دا او دا خلاته دا ټکنه دا کیس وکړي بیا په کیس کې په الیکشن کمیشن کې بیا دا دی دا کیس ریجیکټ شو ختم شو دې ته وویل ضروره دا سی انټرنل معاملات دا که د پارټي ته د پارټي چیرمن ته دې ریکوست کولای شي کني دا کار به سمېږي مطلب د دې دا ګټ شی ریجیکټ شو او هغه ورته وویل چې وروره که بله پارټي جوړوي ټیک دی کړي دا پارټي بس رجسٹر ده حق نہ لڑی بیا دے باوجود بھی پارٹی رجسٹر دراز جنڈا استعمال ہی دا پارٹی پر نامہ بانی چانجے کی دا پارٹی پر بلڈ بینک بانی چانجے کی نو بیا پارٹی دو درے وارا وہ جو شوارو تھا دا لیگل نوٹس دا غیس ملو تو اس بابا دا شسو گرزے بیا مستیول پورٹ اولار دا نو آدھر واقعی
لپښتونخوا ملي او ګوند څخه بیل سوي ډلې وغړي رضا محمد رضا مشال ریډو ټول چې هغه خپل کیس وړاندې لا های کورټ ته وړي دی
الیکشن کمیشن کې کیس کړی او الیکشن کمیشن ول زه دا فیصله نه سم کولای تاسو بالا عدالت لا چې زه دا نتیجه نه سم راستې ما ته دا اختیار نشته نو بیا ګوامل دا هغه فیصلې مطابق چې الیکشن کمیشن ول زه نه سم کولای تاسو یو بل مناسب فورم کلار چې موږ اسلام آباد های کورټ چلاړو اسلام آباد های کورټ کې اوس کیس لري دی او هغه کیس یو پیشي سره د دوی چې نوټسونه ورکړي دي په دولس تاریخ باندې زموږ بله پیشي ده نو موږ خو د بالا عدالت د حکم پابند یو د ښه عدالت خو نو د حق نه لري چې د اعلی عدالت په چارو کې هغه وکړي دخل وکړي
د دې کیس په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وکیل ابیب ناصر مشالیډو ته څه داسې وویل
استعمال عدالت کی خلاف لمن بعد دوی د پښتونخوا ملي او پارټي ته یا جتا یا دغه انتخابي نشان یا دغه په نامه باندې اخباري بیانونه په سوشل میډیا یا په الکترونیک میډیا باندې پیښې استعمال وکړي
تر دې وړاندې د روان کال د جنوري پر نیمه نیټه د پاکستان انتخابي کمیشن هم په خپل اعلامیه کې محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي او میګوند د مشر په توګه یاد کړی وو او هغه ته ورسته د کمی اسمبلی پر خالی چوکۍ د زمینی انتخابات لپاره د ګوند انتخابي نقشه درخته یا ونه هم ورکړې و خو ورسته انتخاباتي کمیشن هغه انتخابات یا ټاکنې وځنډولې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی د 2022 کال د نومبر پر 26 د یوې خبری غونډې مهال د ګوند ځین مشران په دې تور له ګوند وېستل چې د ګوند له اساسي قانون او تګلارې سرغړونه کړې وه وروسته دغه ایستل سو کسانو بیا هم د پښتونخوا ملي او میګوند نوم او بیرغ کاراوه سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه
00 300 340 1 0 0 9
مشال ریډیو توګه اوریدونکو اوس یو راپور د رویت هلال کمیټې د کار پاړه باندې او پغې پاړه باندې چې د پاکستان قامی سملې کوم قانون سازی کړي دا کوم بدلونونه راوستي دي په دغه اړه باندې معلومات د شانواز ترکزی پر راپور کې وو
قومی اسمبلی پر نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې مسوده کول شوې هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یا سپوږمۍ د لیدو او د نوي میاشت شروع کېدو حیثیت قبولوي او په نجی ډول کمیټیانې به نه جوړیږي او نه به د نوي میاشت اعلان کولی شي دغه قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومیږي د مئی په 1 منظور شوی سنټ ته به د منظورۍ لپاره هم استول کیږي په کال 2022 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سملې ته وړاندې شوی و نو آیا دا چې د میاشت لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو اعلان د پاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنه هم کولی شي د باجوړ مفتي بشیر خلوزو د مشاد ریډیو دغه پوښتنه جواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادی زیواره کې ودا هم دا چې هغه به د اختر اعلان کوي او دا شان روجي اعلان وکړي. دا شان د نورو میاشتو پاکې باندې لپاره د کمیټو تشکیل ورکول دا هم یو لازمي امر دی او په حتی الامکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایطو کې پوره نو منل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجي میاشتو د اختر میاشتو او هغه گواهی ونه منل شو نو دا معنی نه ده چې هغه په نور چا باندې هم نافذ شي. په خپله په هغه باندې روژه لازمي ده، اختر لازم دی، خو په هغه به داسې نه کوي چې مطلب بل چا ته مو حکم وکړي او هغه یو قسم له په عامه توګه باندې دغه اعلان وکړی شي او په هغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټې سره په نجی توګه هم دغه شان کمیټې موجود دي، لکه د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نجی کمیټې هر کال د مقامی شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټې رپورټ شوي چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیمه شهادتونه اخلي، خو هر کال داسې هم رپورټ شوي دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوي. د منظور شوي قانوني مسودې تر مخې هیڅ یو کمیټې یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلع کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټه په کال 1904 او یم کې جوړه شوه، خو د قاسم علي خان جماعت پېښور نجی کمیټه د دغه کال نه ډیره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مصوبې تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولای شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته بګنې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکنه شي؟ خبریال او د اردو ژبې ورځپاڼې او صاف بیورو چیف فردالله خان وایي دا مسله یوازې پاکستان کې ده، دین د دې مسلې هواره ډیر اسانه ده.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندوستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادۍ نه زیات مسلمانان آباد دي، دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر په منځلو کې اختلاف راغله ده. نو او کفرس کې د کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانې ختم او چې سعودي عرب کې په کومه ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کومه ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې که چا نجی کمیټې جوړه کړې وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوښه وکړ، هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلط و، 3 کاله جیل یا 500,000 روپۍ جرمانه او یا به ور باندې دواړه لګولی شي. د قانوني مسودې تر مخې که ټي وي چینلو د وفاقي او سرکاري کمیټو نه علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور کړ، ور باندې به 10,000 روپۍ جرم لګي، یا به لایسنس یا اجازت نامه معطله کیږي او یا به ور باندې دواړه سزاګانې لګي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په خیبر پختونخوا کې د دوایانو دکانداران وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه ډیر زیات شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي مخکې چې د خپل علاج لپاره په کومه بیه دوایانې اخیستې، اوس یې په هغه قیمت نشي اخیستې. د روان کال په اپریل کې حکومت د دوایانو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستی و، خو د دوایانو جوړونکو کمپنیانو ور باندې خوشحالي نه ده خود لی ویلی وو چې د توقع نه کمه اضافه پکې شوې ده. په دغه اړه معلومات عظمت علی شاره کوي.
په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د دوایانو په نرخونو کې له 300% زیاته اضافه شوې. فاروق خان د مردان اوسیدونکو دي.
د نوموړي په وینا چې پلار یې له دریو کالو راسي د شوګر په مرض اخته دی. فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې له دریو کالو راسي مسلسل دوایان استعمالوي، خو درې کال روان دي چې په کوم نرخ دوایان اغستي اوس هغه دوایانې دوه چنده سیوا شوي دي.
کوشش کوو چې رقم ډیر ضرورت د دوایانې یا نوغه نه روړو، کوي ملي کې ډاکټر نه نه روړو، داغه وجه دا وی چې هغه عام دوایي چې ده نو هغه ډیره زیاته ګرانه شوې ده. په کومې دوایانې چې به کال مخکې مونږ راغی د 1500-2000 روپو روړو، مکه دوایانې اوس مونږ د 5000-4500 روپو روړو. نو دا د یو نوکر پیشه چې چا معمولی تنخواه یا د یو مزدور کار د وس نه بار شوی دا خبره.
مشال خان په رسالپور کې د دوایانو دکان چلوي. نو موړي مشال ریډیو ته وویل چې د ځان بچ کولو او د ضروری استعمال دوایانو په قیمتونو کې په تیر یو کال کې له 200 نه تر 300% پورې سیواواله راغلي. نو موړي زیاته کړه چې په کوم نرخ دوی خرڅ کړي نو هر پیرا هم هغه دوی په نوي نرخ راوړي.
اول به مونږ چې کم میډیسن سر راتلو، لکه لیټ سپوز یو پروډکټ دی، اب مونږ تر اصلو په 90 روپے باندې، نو به مونږ چې ګنده 95-100 روپے کې خرڅولو. سر هم هغه پروډکټ چې ګنده هغه اوس چې ګنده مونږ ته د 90 پزه 120-150 روپے کې لګي، هم هغه رایزیک چې سر هغه نن سبا چې د میلیون 483 روپے تا دغه تاسو خپل اندازه لګیږي دا 100% ګران شو. هر میاشت کې چې ګنده د میډیسن ریټ چینج کیږي، غریب مونږ ته فریاد دی چې یاره دا وسیپی کې دا د گزارو کوم سره پخپل هغه بالکل خصوصي خاطر مو سره کو کنه، نه بیا هم دغه د واري نه باري. نو سر گاک سے کمیر دا سے سٹیج ترالو چې کم کس کوم له ډبی اگست هغه پلټو تراغه، چې کم په پلټو پلټي اگست هغه اوس چې کندې ګولو تراغه، دا سے گا گومشتا چې ای لګ رسلو ګولې 15 قسم لیکلې وي، هغه اوس پاره کې یو قسم ګولې لې په 15 قسمو کې چې ګنې صرف یو قسم ګولې علی.
دا روان کال د اپریل په میاشت کې وفاقي حکومت د عام دوایانو په نرخونو کې 40% او سیواواله راوستي، خو د دوایانو جوړونکو کمپنیانو په دغه نرخونو خوشاله نه دي. دا کارخانه دارو د اتحادیه پاکستان فارماسوټیکل اسوسییشن په وینا چې له حکومت د یو کم 40% نرخونو سیوا کولو غوښتنه کړې وه، خو حکومت یې د توقع نه هم کم نرخونه لګولي. وکاس خان په اسلام آباد کې د دوایانو کارخانه چلوي. د نوموړي په وینا چې د ډالر د نرخ د ایل سیز او د خام مال په نرخونو کې سیواوالیه کاروبار متاثره کړي او اوس صرف ضروری دوایانې جوړوي.
بل د دې د پرایس چې کوم دی دا موږ په خپل نه سیوا کو، دا زمونږ یو خپل بورډ دی، زمونږ خپل یونین دی، هغه زی او منیسټری سره کینی او په دې هر څه آگاه کوي، او هغه ته د هر څه پتی چې دا دی پسو پرچیز کوي، مینوفیکچرنګ کاسټ پسو مزین پس هغه موږ ته چې کوم دی دا پرایس ډیفاین کیا. دا میډیسن پرایس چې کوم مختلف ریزنز دی، هغه کې به زه د ټول نه میجر ریزنز د ډالر وایم، او دا هر څه چې کوم دا نور ریزنز دي دا هم ډالر سره کنیکټیو دي. پاکستان سره چونکې سٹیٹ بینک سره پیسې نشته، نو ایل سیز کې هم زمونږ چې کوم دی پرابلم راځي، لکه فار ایگزامپل مونږ پیمنٹ کو نه کوم ته ډیلی ٹائم ډیر راځي، کله 10 ورځې پس ریلیز شي، کله 15 ورځې پس ریلیز شي. بل مٹیریل شارٹیجز د وجه بلیک مارکیټ هم چلیږي.
دا وفاقی حکومت وینا چې دوایانو په نرخونو کې کوم سیواواله راغلي دي، د دې اطلاق به د روان کال د جولای د میاشتې کېږي، او پر روان بجټ کې به د دوایانو په نرخونو کې سیواواله نشي راوستي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې ولستا د بیډیا علاج لپاره د صحت کارډ ورکولو ټولې چارې مکمل کړې دي، او ډېر ژر به ولستا د اسانتیا برابر شي. د دې په وینا د اسانتیا به د هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادرا کې د بلوچستان شناختی کارډ ولري. د صحت کارډ پروګرام چارواکي وایي د دې لپاره وار له مخه پیسې بلې کړل شوې دي. ډاکټران وایي د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی. د دې په خبره دا په ځانګړي توګه خلکو ته ډېره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري. نور معلومات بوریوال کاکړ راکړي.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکولو لپاره یا د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسدالله کاکړ بیگا مشال راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا په دې اړه له شناختی کارت ورکوونکي ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسدالله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د سوي تړون لمخې باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي، خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسدالله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یاد کورنۍ تر لسو لکو د علاج خرڅ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارت لري، غریب دی، امیر دی، شزه دا، الک دی، انجلی دا، اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجبور پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته نا جوړ سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن دی، کمپلیکیشن دی، ټیسټونه دی، دغه شان د پاره به په هر فیملی چې د یو فیملی د پاره به تر لس لک روپۍ پورې د کال خرچې گورنمنت برداشت کوي. پګر د ملک به 1200 اسپیتالونه یې په دې کې به تقریبا 6000 اسپیتال په بلوچستان کې وي.
اسدالله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسدالله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سږ کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړي دي او له دې وروسته به د کال 6.5 روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د ده په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شایي په راتلونکو کې لګښتونه تر 6.5 روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وایي پخوا هم داسې یو تجربه سوی وه او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارت له لرونکو ځان کاتی چې بیا به یې د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي، خو د ده په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی، پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجري وي کیسه وي، د په وس کې نه راځي هغه سرجري مریض ته ډېره واره خوري، خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډي مریض وي، بس هغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه دغه بیا ماته دوا نه راکړي، بیا نو ډاکټر مجبور کینو پر خبرو باندې.
د پوستکي یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وایي د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکي صحت کارت به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي، نو دا چې کوم هیلت کارت ګورمنټ بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت. اور زمرد د پوستکي د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمرد د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کوم دوايانه یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي، او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسدالله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورنۍ ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مین اهم پیښو په تړاو د نیول شوو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شوو کسانو مقدمې دې په غیر فوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې په یو درشمه په یو بیان کې زیاته کړې ده چې د مے پر نهما د تحریک انصاف مشر عمران خان ته گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو درې دېرش کسانو مقدمه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقونو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په دغه اړه تفصیل ملیحا مرزا درک.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په یو درشمه په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په شپږویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلي چې حکومت د مې نهمې د پیښو په تړاو درې دېرش گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلیو دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پرمخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 لمخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمہواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بېطرفه سیویلین یا پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقونو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونه شي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د ګاسمن د دغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
آئین کی یو تحفظ ور کڑی شوی دی فوجیانو تا تاسو با تاسو چی سمرا معاملات وی کتاسو بانی سوک حملہ کئی کتاسو پا املاکو بانی سوک حملہ کئی کتاسو پا فوج کی چی دی خبر وی نو آغی دا پارا زان لد آغی عدالتو آئین کی دا دی دا گنجائش تا دی چی بطور یو فوجی یو کرنل یو جرنل چی دی چی آغا سکی یا دا دی انٹیلیجنس ادارے سکی دا دی بابت کی دا حکومت پاکستان کی چکم عدالتون دی اغا دا دینا چی دی فنڈمنٹل رائی تپوس نیشی کو دا وفاق ایجنسیان دی او پدیبان دی تا تحفظ حاصل دی. یا او یو وقت کی دا وفاق تا خطر شوا آرمی بدا عدالتون چلی او پا اغی کی بس سیویلین کا چرتوی اغی دا وفاق خلاف اغی کی نو اغا خلاف با کاروائی.
په پاکستان کې روان کال د مې په نهم وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوې چې پولیسو د عبدالقادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسی املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور ونیول. هیومن رائټس واچ نیول شوو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالت تی کاروائی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
وای خپل ځای وای کمانډان راځي فوجي عدالت کې هغه فیر ټرایل نه یې څه کوم فیر ټرایل سیویلین عدالتونو کې. بٹ هاوینګ سېډ دټ اوس د تاسو خپل ویل چې پروفیسر مری کې خلا پارلمان کې خلا چې دا د قسمه جرمونه فوجي عدالت کې هم ټرای کېدای شي. هغه څه چې وشو آیا دا ده که نه ده، هغه خو اوس صحیح سم نه شو ویلی، خو پروویژن شته که نه.
حکومت ویلي هغه کسان چې نیول شوي او په تاوتریخوالي تورن دي په غیر پوځي عدالتونو کې به یې خلاف کاروایی کیږي، خو د هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلي وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او هایکورټ کې د اپیل حق لري. پوځ زمې نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړو چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي، او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیې په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه و ورکړل شوې. پیټریشا ګوس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي